سهارلس بجې شوې د ازادي راډیو د دې سات د خبرونې د اوریدونکو هر کله کوم د خبرونه چې په منځني صفه دوله شپږنیو په ټول افغانستان کې خبري شي زه احمد چبر ساسو کوربه یم په تخنیکی برخه کې شمشاد زدران را سره مرستندوی دی وړاندې د افغانستان د امنیتي ځواکونو د تجهیز په اړه د ملي دفاع د سرپرست وزیر څرګندونې لرو د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه نور مطالب هم خبرو خو لومړی خبرونه له رحمت الله افغان څخه اورو
د مهمو خبرونو سره ټکی د هلمند په نهري سراج ولسوالۍ کې 15 لوسلوال وژل شوی او پاکستان کې د افغاني ډیپلوماټانو امنیت ته خاص پام شوی او پاکستانی چارواکي وایي چې د وی افراطي ډلې زیاتې مدرسې تړلې دي بشپړ خبرونه واوري د هلمند په نهري سراج ولسوالۍ کې د پنځشنبې له ورځې راهیسې په پوځي عملیاتو کې لږ تر لږه 15 وسلوال وژل شوي دي د هلمند د والي د دفتر خبر پاڼه وایي چې په دې ولسوالۍ کې پراخ پوځي عملیات روان دي د ملي دفاع وزارت د لوی درستیز مرستیال مراد علي مراد د نهري سراج ولسوالۍ د امنیت په اړه وویل چې هلمند ته کافي پوځي اکمالات شوي دي
موږ په هلمند کې کافی ځواک لرو د مسلکي قواو یو قول اردو هلته موجوده ده هلیکوپټر توپچی او ټانک ځواکونه یې ملاتړ کوي
ښاغلي مراد څرګنده کړه چې د ملي دفاع وزیر د هلمند امنیت ته خاص پام لري د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د تاجکستان حکومت په کندوز او فیض آباد کې خپل قونسلګری د امنیتي اندیښنو له امله بندي کړی دی د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی پرون ازادي راډیو ته وویل
د تاجکستان سفارت یو یاداخ راستولی او ویلی دی چې د ځین امنیتي اندیښنو له امله خپل قونسلګری تړلی چې د ستونزې تر حل وروسته به بیا پرانستل شي
د تاجکستان حکومت ویلي چې دا اقدام به د کابل او دوشنبه پر دوستانه اړیکو هیڅ ډول اغیز ونه لري د پاکستان پولیسو په پیښور کې د افغانستان د ډیپلوماټانو لپاره امنیتي تدابیر زیات کړل په پیښور کې پرون د افغانستان د قونسلګری د اول مرستیال پر کور وسلواله حمله وشوه هلته د افغانستان قونسل سید محمد ابراهیم ازادي راډیو ته وویل چې په دې پیښه کې چا ته ضرر نه دی رسیدلی
خوشبختانه پولیسو موږ ته ډاډ راکړی چې د قونسلګری ښه امنیت به ونیسي او اضافي پولیس دلته په دندو ګمارل شوي دي
د پېښور په یونیورسټي ټاون کې د افغانستان د قونسلګری د اول مرستیال پر کور حمله دوه کسانو چې پر موټر سایکل سپرو وکړې دا او د پېښې له ځایه تښتېدلي د حملې مسؤلیت چا نه دی اخیستی او دا هم د کابل په بازارونو کې د بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانۍ یو بیه یو امریکایي ډالر 8.8 افغانۍ 8 پوله یو اروپایي یورو 4.5 افغانۍ 50 پوله یو سترلینګ پوند 9.5 افغانۍ 8 پوله یو سعودي ریال 13 افغانۍ 10 پوله زر ایراني تومان 13 افغانۍ نوی پوله او زر پاکستانی کلدارې 480 افغانۍ دا د افغانستان مهم خبرونه پاکستانی چارواکو پرون وویل چې د وی افراطي ډلې جیش محمد زیات مدرسې وتړلې د پاکستان پولیسو روانونی د جیش محمد د مشر مولانا مسعود اظهر په ګډون د دې ډلې یو شمیر مشران هم ونیول هندوی چې د ډلې د پټانکوټ د پوځي هوایي اډې په حمله کې لاس درلود په دې حمله کې وو هندي عسكر او شپږ حمله کوونکي وژل شوي وو تر دې حمله وروسته د هند او پاکستان مذاکرې هم بند شوې چې د جنوري د 15 لپاره پلان شوی وي د پاکستان پولیسو وایي چې پرون یې پر یو جماعت او د تبلیغیانو پر یو مرکز په عملیاتو کې هم یو شمیر مشکوک کسان نیولی دي د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ویکتور یانولن پرون د روسیې د ولسمشر له سلاکار ویلادیسلاو سرکوف سره وکتل او د اوکرين د حالاتو په اړه خبرې وکړې د روسي چارواکو په وینا د امریکا او روسیې د لوړت با استازو په کلنګرات کې د بندو دروازو شاته خبرې کړې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان جان کیربی د دې خبرو په اړه وویل
دوی د اوکراین د ختیځ د وضعیت په اړه خبرې وکړې او ټینګار یې وکړ چې د مینسک د تړون بشپړ تطبیق ته اړتیا شته دا خبرې ګټورې وې
د مینسک موافقه د تیر میلادي کال په فبروري کې لاسلیک شو او هدف یې د اوکراین د حکومتي ځواکونو او د روسي پلو بیلتون غوښتونکو د جګړې اقراري وه فرانس پریس خبری آژانس ته یو شمیر سرچینو په حواله لیکلی چې د ولسمشر پوتین سلاکار د اروپایي اتحادیې د بندیزونو پولیس کې دی او د سفر اجازه نه لري نو له دې امله یې غونډه په کلینګراد کې جوړه شوه روسی چارواکی ادعا کوي چې د یاغیانو یوه ډله یې په جنوبي سیمې کابردینو بلکاریا کې محاصره کړې ده. د روسیې د قفقاز په دې جمهوریت کې چارواکو تېره ورځ وویل د دې تروریستي ډلې کسان په یو کور کې محاصره شوي چې تر نیمې شپې له امنیتي ځواکونو سره مقاومت کوو. د عملیاتو لپاره د محاصره شوي کور شاوخوا کورونه له استوګنې تش شوي دي. د قفقاز په شمال کې اکثریت مسلمانان دي او پکې په دې وروستیو کې بې امنۍ زیاتې شوي دي. او وروستی خبر هم دا چې په بارکینا فاسو کې د القاعده شبکې د وسلوالو په برید کې چې پر یو هوټل یې کړی دی شل تنه وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. په دې هوټل کې تر ډېره لویدیځوال او د ملګرو ملتونو کارکوونکي شپې سبا کوي. د سپلندن له څلور ستوري هوټل او د هغه تر څنګ له رستورانت څخه د ډزو اوازونه لا هم اورېدل کېږي. دا پیښه د بورکینا فاسو د افریقایي هیواد په مرکز کې پیښه شوې ده. حکومتي ځواکونو پر مشکوکو تروریستانو ځوابي بریدونه پیل کړي دي. له دوی سره فرانسوي ځواکونه او د امریکا استخبارات هم مرسته کوي. بورکینا فاسو یو مسلمان هیواد دی. دا د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونې په دوام د افغانستان د ملي دفاع د سرپرست وزیر څرګندونې لرو چې د افغان هوایي ځواکونو پیاوړتیا ته ډېرې هیلې لري.
سیاسي ګامونه د لاس لاندې دي. هغه توانمندي چې باید په داخل د افغانستان کې د تیارو د ترمیم لپاره وي په دې باندې کار روان ده.
خوست کې مو د یو نوي مجهز روغتون له جوړېدو خبرو. په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې امریکا پر ایران د بندیزونو د لرې کېدو لپاره د اټومي انرژۍ د نړیوالې موسسې یوه راپور ته انتظار کوي. په دې خپرونه کې به دا هم واورئ.
زه تللی یم ودرو ته، نو هلته نارینه راځي خپل کې ګډېږي د زنانه په طور باندې ځان جوړوي.
د بچه بازی په اړه تفصیلي مطلب لرو. روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام هم خپرو.
که پرده خراب وي باید عملیات سي، پرده بیرته پیوند سي، او که د ستونې مشکل وي ستونې هم باید پریز وکړي.
د افغانستان دفاع وزارت د امریکا له لوري د ای نه ویشت جنگي الوتکو مرسته مهمه ګڼي او وایي چې دا به د وسلوالو مخالفانو په ځپلو کې ګټوره ثابت شي. د دفاع سرپرست وزیر معصوم ستانکزي تېره ورځ د دغو الوتکو د تسلیمېدو پر مهال خبریالانو ته په کابل کې وویل چې دا الوتکې به له یوې امتحاني دورې وروسته عملا په پوځي عملیاتو کې برخه واخلي. ناجه ساپۍ له کابل راپور لري.
د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د دغه هیواد د هوایي ځواکونو پر پیاوړتیا په چټکۍ کار روان دی. د دفاع سرپرست وزیر معصوم ستانکزي د جمعې په ورځ د امریکا حکومت له لورې د ای نه ویشت څلورو پوځي الوتکو د تسلیمېدو پر مهال وویل چې دا الوتکې به وکولی شي چې افغان ځواکونو سره په پوځي عملیاتو کې مرسته وکړي. نوموړي وویل چې دا مهال د هوایي ځواکونو پیاوړتیا لپاره نور جدي کارونه هم روان دي.
ډېر اساسي ګامونه د لاس لاندې دي. هغه توانمندي چې باید په داخل د افغانستان کې د تیارو د ترمیم لپاره وي په دې باندې کار روان ده. دا یو لاغه جمله د نشایانو نه ده چې د افغانستان هوایي قوه کولی سي چې نوره هم پیاوړې سي. د ډېرو زیاتو پیلوټانو د تربیې د هغو د تخنیکرانو هم د هوایي قوو په پوهنتون کې هم په مختلفو هیوادو کې یو تعداد پیګل شوي دي چې هغه هلته وروزل سي. ټول د دې کارندوی ده چې د ملي وحدت حکومت یوه خاصه توجه هوایي قوو ته لري او هیله لرو چې د دې کوششو په نتیجه کې افغانستان په خپلو پښو باندې واقع ودرېږي.
ښاغلي ستانکزي وویل چې دا جنګي الوتکې د شپږ دېرش سپکو او درنو وسلو د ویشتلو وړتیا لري. تر دې مخکې د هند حکومت هم د افغانستان دفاع وزارت ته د څلورو جنګي هیلیکوپټرو مرسته کړې وه. په عین حال کې یو شمېر پیلوټان چې تازه له امریکا څخه افغانستان ته راغلي دوو تنو افغان پیلوټانو په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
تاره ABC9 قادر به پرواز در هر نوع شرایط میټرولوژی
ای نه ویشت الوتکه په هر ډول شرایطو کې د الوتنی ورتیا لري او د بیلا بیلو سپکو او درنو وسلو د انتقال ورتیا لري.
ما تعلیمات تقریبا با مدت یک سال در
ما په دې برخه کې د یو کال لپاره په امریکا کې زده کړه کړې دي. په حدود 1600 ساعتونو پورې موږ پرواز کړی او اوس هم هر ډول شرایطو کې د الوتنې لپاره چمتو یو.
له دې ټولو سره د افغانستان دفاع سرپرست وزیر وایي چې نړیواله ټولنه ژمنه ده چې د افغانستان هوایي ځواک سره مرسته وکړي، خو د ده په وینا چې د هوایي ځواک پیاوړتیا لپاره دوامدارو هڅو ته اړتیا ده. اوسمهال څه باندې 100 تنه افغانان د پیلوټ، تخنیکار او نورو مسلکي برخو کې په امریکا، هند، عربي متحده امارات، انګلستان، ایټالیا او هم په خپل افغانستان کې په زده کړو بوخت دي.
په راپور کې مو واورېدل چې د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر وایي چې د افغان هوایي ځواک ستونزې په هوارېدو دي، خو بل لور ته د افغانستان د دفاع وزارت د لوی رئیس مرستیال مراد علي مراد ازادي راډیو ته وویل چې د امنیتي ځواکونو هوایي ملاتړ په وروستیو کې نه و چې د امنیتي وضعیت د خرابېدو یو عمده دلیل و. او د افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو پخوانی عمومي قمندان جنرال دیوید پټرایس وایي چې کله بهرني محارب ځواکونه له افغانستان ووتل پکار و چې له افغان هوایي ځواکونو سره نړیوال مرسته وکړي. فرشته جلال سي راپور لري.
جنرال مراد علي مراد ازادي راډیو ته وویل چې نړیوالو ځواکونو افغانانو ته د امنیتي مسؤلیت تر سپارلو وروسته هوایي ملاتړ بند کړ او دا کار د دې سبب شو چې افغان ځواکونه د تروریستي حملو او وسلوالو نشوتو په وړاندې په کمزوري موقف کې وي.
یکی از عواملی کې قوای هوایی ما حمایه درست قوتهای زمینی را در جنگ ها کرده نتانستن، تلفاتی را که ما مرتکب شدیم
دا چې زموږ هوایي ځواکونه ونه توانېدل چې د جګړې په ډګر کې د پیاده ځواکونو شوم ملاتړ وکړي، زموږ د امنیتي ځواکونو د تلفاتو د زیاتېدو سبب سو. هغه هلیکوپټر چې موږ کار ورڅخه اخیست کافي نه و او د جګړې په ډګر کې زموږ د پیاده ځواکونو د اړتیا سره سم کار نه سوای کولای. د امریکا متحدو ایالاتو پرون د افغانستان ملي دفاع وزارت ته 4 جنګي الوتکې ورکړې. متحد ایالات دا مهال د افغان پیلوټانو په روزنه کې هم مرسته کوي، خو مراد علي مراد هیله څرګنده کړه چې امریکا به خپلې مرستې زیاتې کړي او دا به د افغانستان هوایي ځواک پیاوړی کړي څو د جګړې په ډګر کې د پوځي عملیاتو لپاره د پیاده ځواکونو ښه او پر وخت ملاتړ وکړي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو او ناټو پخواني لوی قومندان ډیوید پټرویس واشنگټن پوسټ ورځپاڼې ته په یوه مقاله کې لیکلي چې په داسې وخت کې چې افغان امنیتي ځواکونه له سختې جګړې سره مخامخ دي، په دې هیواد کې د میشتو ائتلافي قواوو لاسونه شاته تړل سوي دي. پټرویس وړاندیز کړی چې امریکا باید د افغانستان له امنیتي ځواکونو هوایي ملاتړ پیل کړي. د ملي دفاع د وزارت د لوی رستیز مرستیال هم وایي چې
کاملا ما با کمبوتي قوای هوایي
موږ له 2014 کال راهیسې چې نړیوالو ځواکونو په جګړه کې له ګډونه لاس اخیستی د جګړې په ډګر کې زیات تلفات درلودل او موږ د جګړې په ډګر کې د خپل هوایي ځواک کمزورتیا محسوسوله. مراد علي مراد ټینګار وکړ چې افغان ځواکونه په ځانګړي ډول د اسلامي دولت یا داعش پر ضد په مبارزه کې پیاوړي هوایي ځواک ته اړتیا لري. څو ورځې وړاندې د هند حکومت هم د افغانستان ملي دفاع وزارت ته 4 جنګي هلیکوپټر ورکړل. رپورټونه وایي چې په 2015 میلادي کال کې د افغانستان د امنیتي ځواکونو 1000 تنه وژل سوي او 12000 تنه زخمیان دي. ملګري ملتونه وایي چې د وسلوالو طالبانو حملې په 2015 میلادي کال کې دومره پراخې او شدیدې وې چې په تېری ونی ملسیزه کې ساری نه لیدل کېږي. د رپورټونو په حواله وسلوالو طالبانو د پخوا په پرتله زیاتې سیمې هم نیولي او مرکزي حکومت ته یې د ګواښ کړۍ پراخه کړې ده.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
کابل ورځپاڼو نن کوم مهم موضوعات څېړلې دي؟ اسد الله الدین کتنه ورته کوي.
د کابل چاپ نننه یو ورځپاڼه خپل مطالب او تبصره تر ډیره د روسي ائتلافونو اغیزو او د سولې په اړه هیلو ته ځانګړي کړې دي. سرخط خپلواکي ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې لیکلي چې د واک تګي ائتلافونه نظام ګواښي. په سرمقاله کې راغلي په هر چا چې ژوند تنګ شي او لوزګارتیا او بې مضمونۍ په تنګ شي نو د ولس په نوم یوه ډله جوړه کړي، خو د سرمقالې لیکوال ویلي ولس دومره ویده نه دی چې د داسې کړیو په خبرو وغولېږي. په سرمقاله کې د نوې ملي جبهې په نوم جوړ شوي اپوزیسیون ته اشاره شوې او پکې ویل شوي چې په دې چوکاټ کې هم د پخواني حکومت هغه چارواکي راټول شوي چې د خپل واک پر مهال په فساد کې ډوب وو. کابل پوسټ ورځپاڼې بیا په یو تحلیلي مطلب کې لیکلي چې بې سوجې سیاستوال او ضد او نقیضې غوښتنې یې. په مطلب کې د حراست او ثبات شورا او یو شمیر نورو ډلو جوړېدو ته په اشاره لیکل شوي چې دغه ډلې حکومت ته خبرداري ورکوي چې خپل کارونه سم کړي. د مطلب لیکوال ویلي، جالبه خبره دا ده چې د حراست او ثبات شورا د لوی جرګې په جوړېدو کې حکومت کمزوری بللی او غوښتنه کړي چې په دې برخه کې باید له دوی څخه مرسته وغوښتل شي. همدې ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې لیکلي چې د څلور اړخیزو غونډو د دویم پړاو نتیجو ته هیلې ډېرې شوې دي. په سرمقاله کې راغلي چې په افغانستان کې هر افغان سولې ته جدي لیوالتیا لري، او د سرمقالې د لیکوال په خبره عام ولس د سولې په اړه له هر ډول غونډو تود هرکلی کوي. اصلاح ورځپاڼې به په خپله سرمقاله کې لیکلي چې افغانان د سولې څلور اړخیزو غونډو ته محتاطانه خوشبینه دي، او دا ځل داسې هیله شته چې پاکستان به د سولې په برخه کې صادقانه همکاري وکړي. په سرمقاله کې راغلي چې د تروریزم موجوده ګواښ بې ساری دی، او ټوله سیمه باید د سولې او امنیت د ټینګښت لپاره لاس سره یو وکړي. هیواد دولتي ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې لیکلي چې د سولې په روانه پروسه کې د امریکا او چین رول د پام وړ دی، او افغان حکومت هم د سولې لپاره خپلو هلو ځلو ته دوام ورکوي. په سرمقاله کې راغلي چې امریکا او چین پر پاکستان نفوذ لري، او د سولې په برخه کې پاکستان د خپلو ژمنو عملي کولو ته اړ کولای شي.
په افغانستان کې د بچه بازی قربانیان څوک دي؟ بچه بازی څوک کوي؟ د رحمت الله افغان په تفصیلي راپور کې اورو.
په افغاني ټولنه کې د لویانو له لوري د ساتیرۍ په مقصد له ماشومانو څخه ناوړه جنسي، رواني او فزیکي استفادې ته بچه بازی ویل کیږي. له بده مرغه دغې ناوړې پدیدې په یویشتمې پیړۍ کې هم په افغان ماشومانو او تنکیو ځوانانو سیوری غوړولی. بچه بازی هغه پدیده ده چې په هغه کې ماشومانو او تنکیو ځوانانو ته ښځینه لباس وراغوستل کیږي، د ښځو په څیر ارایش کوي، او په پښو کې زنګونه ورتړل کیږي، او د بچه بازی په نامه په ودونو او یا په ځانګړو مراسمو کې ګډول کیږي. اسخر د دغې پدیدې قربانی دی. ایله څو میاشتې اوړي چې دغه تنکی ځوان د تښتونکو له منګلو څخه اخلاص شوی. تښتونکو به د هغې له ګډا څخه خوند اخیست، او ځینې وخت به یې ورنه ناوړه جنسي استفاده هم کوله. وروسته له هغې چې د اسخر ادرس مې پیدا کړ، د ژمي په یوه سړه ورځ کې په هغه پسې ولاړم. څو پوه شم چې څه عوامل د دې سبب شوي چې هغه د یو شمېر کسانو لخوا د هلک په نامه وساتل شي او ورنه ناوړه استفاده وشي. هغه راته وویل د ښوونځي په لسم ټولګي کې و چې له ناوړو ملګریو سره یې ناسته پاسته شوه، او دا سبب شو چې ناوخته کور ته ولاړ شي او بالاخره له کوره تېښتې ته اړ شي.
کله به چې له ښوونځي څخه 15 بجې رخصت شوم، شپږ یو بجې او حتی کله به د شپې 8 بجې کور ته تلم. پلار به رانه پوښتنه کوله چې ولې دې دومره ناوخته راځې. زه به یې وهلم چې حال راته وایه. په لاره کې به لکانو راته ویل چې یو څو دقیقې کینه مجلس کوو. له هغوی سره به مې چارس او سګرټ څکول او بیا بس.
اسخر هغه وخت درک کړه چې د هغه دردونکو خبرو ته مې په پوره حوصله غوږ ونیو، او په مهربانۍ سره مې ورته کتل. اسخر په پوره باور په زړه کې ناویلې خبرې راته وکړې. هغه ویل د دې پر ځای چې د عمر خوږې شېبې د خپلې کورنۍ په مهربان غېږ کې تېرې کړم، په بېلابېلو پلمو یې په بېلاریتوب کې تېرې کړې.
له کوره وتښتېدلم، له کوڅه ډبو هلکانو سره یو ځای سوم. زه یې په زوره موټر کې واچولم، شکردرې ته یوړم، په زور یې ګډولم، بیا یو کلي ته بوتلم. لیواته تېرا سره وکړ. داسې مجلسونو ته به یې بولم چې هلته به حکومتي وسلوال کسان ناست وو. څلور هلکان له یو بل کس سره وو، زنګونه به یې راتړل.
د 14 کلن تنکی ځوان د شخصیت د لوړتیا پر ځای اوس له ځانه بېزاره ده، او وایي کله چې په تیرو خاطرو نظر اچوي د یوازیتوب او خستګۍ احساس کوي.
تر هغې چې ژوندی یم، د هغو کسانو دا ناوړه کار مې یاده نه وځي. عقل او فکر مې له لاسه ورکړی، خپل نوکان په غاښونو شکوم. بیخي عصبي تکلیف راته پیدا شوی. هره شپه تر ناوخته ناست یم، چورتونه وهم. خدای پوهېږي چې ما به ښي او که نه. له ما سره 15 تنه ونیول، 2 تنه ګناهګارانو چې په محکمه کې برات ترلاسه کړ.
تر ډېره هغه ماشومان چې عمرونه یې له 12 تر 18 کلونو پورې وي او ښایسته څیره ولري، د دغې ناوړې پدیدې ښکار ګرځي، او پر هغوی د ګډا تر څنګ د بچه بازانو لخوا په فردي او یا هم ډلهییزه توګه جنسي تیری کیږي. خو څوک د دې ډول متفاوتو ټولنیزو شخصیتونو د راپیدا کولو تر شا لاس لري؟ د دې پوښتنې د ځواب لپاره د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسون رئیس سیما سمر دفتر ته ولاړم، او له هغې څخه مې وپوښتل چې په دې برخه کې د دوی موندنې څه ښیي. اغلې سیما سمر بېلابېلو عواملو ته اشاره وکړه او زیاته کړه زیاتره د هغو کورنیو ماشومان د بچه بازی ښکار ګرځي چې عاید یې کم او بېوزلي وي، او د مالي سرچینو د پیدا کولو لپاره یاد عمل ته مخه کوي.
له بده مرغه یو لامل بې وزلي ده چې تنکي ماشومان ورته مخه کوي. واړه ماشومان د دې لپاره چې شعر ویل کېږي ورته ګډېږي، بیا وروسته په نورو کارونو ښکېل کېږي. له بده مرغه یو شمېر ماشومان له یوه ولایت څخه بل ولایت ته قاچاقېږي او د ځینو زورواکو کسانو لخوا ساتل کېږي او بچه بازي ته هڅول کېږي. ځینې وسله والو کسانو هلکان ساتلي. په ټولنه کې ځان داسې ورته ښکاري چې دا سړی زیات مهم دی، ځکه چې څو تنه هلکان مجلس ته راوړي. دا په سیمه کې زور لري، هغه د مجلس په سر کې کینوي. ښه ډوډۍ بیا هغه کس ته ورکول کېږي. دا زور نه، بلکې له بشري حقونو څخه یو ښکاره سرغړونه ده چې دغه جرم باید له جزا پاتې نه شي.
په افغانستان کې د بچه بازۍ، لغړزنۍ یا بیرش له کلمې سره زیات خلک آشنا دي چې په ځینو برخو کې په ورځنیو خبرو کې او حتی د محلي سندرغاړو په سندرو کې هم یادېږي. خو داسې ځوانان هم شته چې په خپله خوښه دې کار ته مخه کوي او کورنۍ یې د ده له اعمالو څخه معلومات نه لري. نوید چې د خپلو مینهوالو ترمنځ د خوشبو په نوم هم مشهور دی، یو له هغو ځوانانو څخه دی چې په خپله خوښه یې ګډا ته مخه کړې. دغه ځوان د قلم نیولو پر ځای زیات په پښو پورې له زنګ تړلو سره اشنا دی او وایي هڅه یې دا ده چې په څه ډول د نارینهو پام ځان ته واړوي. هغې له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل کله چې د خوښیو محفلونو ته ځي نو زیاتې پیسې ترلاسه کوي، خو کورنۍ یې د ده له دې کار څخه ناخبره ده.
من کراچی داشتم تا پنجصد فامیلی بس هم تک دوست مرا گفت بیا که بریم.
په پنجصد فامیلی کې می کراچی درلوده، یو دوست راته ویل چې راځه دلته او هلته ولاړ سو. پیسې مې چې ولیدلې کراچی مې پرېښودلې. پیسې مې چې ولیدلې خوښ شوم. زه تر ډېره د خپلې کورنۍ لپاره ګډېږم او دا کار کوم. عربي او غربي سازو ته رقص کوم. پیسه دار چې علاقه ولري هغه موړي. زیات بندیزونه دي، په ډېر مشکل سره یو بل ځای ته ځو. رقص راته زیاتې ستونزې پیدا کړې، د باندې نسم راوتلی. پته او هلته کولی
که څه هم په ظاهره دا ځوان وایي چې له هیچا سره یې ناوړه جنسي رابطه نه ده ټینګه کړې، خو زیاتوي چې پر نورو ملګرو یې چې ګډېږي ډېر کله د بېلابېلو کسانو لخوا جنسي تیرې شوي. نوید وایي چې په هیواد کې د هلکانو د ګډا زیات مینهوال شته.
قومندان پورې اړه نه لري، هر څوک چې پیسې لري دا کار کوي. کله چې له هلک سره مینه ولري نو دا کار هم ورسره کوي. دا اوس په کابل کې رواج دی، داسې ځای نشته چې زه نه یم تللی. د جومات ملا نه ولې نور زیات دي. څوک چې رقص نه ویني له مجلس څخه ځي، خو په افغانستان کې ټول خلک د هلک ګډه خوښوي.
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون وایي چې بچه بازي د افغانستان په اکثرو ولایتونو کې دود ده. په کابل کې هم داسې ځانګړي ځایونه شته چې هلکان پکې ګډول کېږي او بچه بازان له همدغو ځایونو څخه هلکان د ګډا لپاره پیدا کوي. خلک د عمل غندیا وایي چې باید هرومرو یې مخه ونیول سي. د کابل ښار څو تنو اوسیدونکو په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
زه تللی یم ودو ته، نو هلته نارینه راځي پلکې ګډېږي د زنانه په طور باندې ځان جوړوي.
دغه هلکانو باندې به جنګونه کول، یا به قمار محفل و یا دا شیان وایي جنګ به پکې کول.
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون وایي چې په 1993 لمریز کال کې په افغانستان کې د بچه بازۍ لاملونو او پایلې تر عنوان لاندې ملي څېړنه هم خپره کړې ده. په دې راپور کې له حکومت ته غوښتنه شوې چې ټولو عدلي او قضایي ادارو او پولیسو ته لارښوونه وکړي څو د دې کار عاملین ونیسي او عدلي او قضایي ارګانو ته وسپاري. خو د بچه بازۍ د پدیدې قربانیان ادعا کوي چې تر ډېره پولیس د ودونو په محفلونو کې حاضر وي او حتی له دوی څخه د نامشروع اړیکو غوښتنه کوي.
پولیس مونږ زیات ځوروي، راته وایي چې چیرته ځای څه کوئ، دا کار چې کوئ له مونږ سره ولې نه کوئ، ولې مونږ آرایش کړی نه، راته وایي چې ولې مونږ دې کار ته مخه کړي، راته وایي چې نور راځئ له مونږ سره هم لاړ شئ، که نه دوسیه درته جوړو، پیسې راکړئ چې اعلام وکړو. مونږ ډېر کله مجبور شوي یو، هغه پیسې چې مونږ کار کړی هغه ورکو، زمونږ پیسې او ټلیفون نه اخلي او رانه ځي.
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون لمشتې سیما سمر څخه مې وپوښتل چې د بچه بازۍ په اړه د ملي څېړنې د راپور له خپرېدو څخه وروسته حکومت په دې کې څه اقدام کړی.
موږ هغه هدف ته چې بچه بازي جرم پیژندل دي رسیدلی یو. له دې راپور څخه وروسته به لږ تر لږه هغه څوک چې هڅه کوي بچه بازي وکړي هلته چې حکومت دی په ښکاره ډول نشي کولی.
روان پیژندون کې وایي چې د بچه بازی د پدیدې قربانیان په مختلفو رواني ستونزو او ناروغیو اخته کیږي او له خورا ناخوالو سره مخ وي. د رواني ناروغیو متخصص ډاکټر شریف الدین عظیمی وایي له هغو ماشومانو سره چې ګډول کیږي او یا هم جنسي ناوړه استفاده ورنه شوي وي باید څه ډول مرسته وشي.
اولین و آخرین جایی که به یک کودک میتونه کمک بکنه و مشاور روانشناس.
لومړنی او آخري ځای چې له دغو ماشوم سره مرسته کوي هغه روانشناسان دي. هغوی باید د مشورو لپاره رواني مرکزونو ته ولېږل شي. کورنۍ ملاتړ ډېر ګټور دی. په کوم ماشوم چې تجاوز شوی باید ورسره مرسته وشي. وړکتونه نور بیلابیل مرکزونه کولی شي زیانمنو سره مرسته وکړي.
تجاوز دي د آسیب دي د بینا کومک.
که څه هم د افغانستان د جزا په قانون کې د بچه بازی عمل د مرتکبینو لپاره کومه جزا نه ده تعین شوې، خو ویل کیږي چې لږ تر لږه درې کاله نور هم وخت اړتیا ده چې د افغانستان ټول تیت پره قوانین د جزایي کوډ په چوکاټ کې تنظیم شي. د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون د سیمه ییز دفتر رئیس شمس الله احمدزی چې په عین حال کې د هغه کمیسیون غړیتوب هم لري چې د بچه بازی د مخنیوي د قانون مسودې د تعدیلاتو لپاره جوړ شوی، وایي د بچه بازی د مخنیوي د قانون مسوده چمتو شوی او ډېر ژر به د دې ناوړې پدیدې د مخنیوي لپاره پولیسو ته وسپارل شي.
ما در قانون خود وقتی که یک نفر
زمونږ په قانون کې کله چې یو څوک د لواطت فعل ترسره کوي د عدلي تعقیب لاندې نیسو، خو برعکس څوک چې د څلورویشت ساعتونو لپاره هلک له ځانه سره ساتي هغه ته معافیت ورکوو، د دې لپاره چې دغه معافیت ته د پای ټکی کیښودل شي. د عدلي وزارت په دې هڅه کې دی چې په همدې مسوده کې تغییرات او اصلاحات راشي، د شورا لخوا پاس او د ولسمشر لخوا توشیح شي.
ښاغلي احمدزی وویل ډېر دولتي او امنیتي چارواکي چې پوځي یونیفرم یې هم په غاړه وي د بچه بازی په محفلونو کې تر سترګو کیږي، خو هغه د کوم کس نوم وانه خیست. څه موده مخکې ولسمشر محمد اشرف خانی له ماشومانو څخه د جنسي استفادې د مخنیوي او د عاملینو د قضایي تعقیب لپاره یې د څارنې په هدف د یوې کمیټې د جوړېدو امر وکړ. دا اقدام وروسته له هغې وشو چې په دې وروستیو کې نیویارک ټایمز ورځپاڼې داسې راپور خپور کړ چې په افغانستان کې د سیمه ییزو پولیسو په لیکو کې له ماشومانو څخه ناوړه جنسي استفاده کیږي. ومو غوښتل چې په دې اړه د افغانستان د کورنیو چارو وزارت نظر هم راواخلو، خو له پرله پسې تماسونو سره سره د یاد وزارت چارواکي خبرو کولو ته حاضر نشول. له دې وړاندې تل افغان حکومت دا ډول تورونه رد کړي دي. په عین حال کې د کابل امنیت قمندان عبدالرحمن رحیمی له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د بچه بازی په محفلونو کې د چارواکو په ځانګړې توګه د پولیسو د ګډون ادا د افغانستان د دښمنانو کار بولي.
وخت چې او دومره دښمنان ولري پولیس طبیع ده چې هر نوع توطیه پیچې کیږي. حتی دې کې شک نشته چې څوک د پولیسو دریشي واغوندي د پولیس بدنامي دپاره او په محفل د بچه بازي او زنکه بازي او اخلاقي فسادو کې اشتراک وکړي تر څو د دغه وطن دښمنان سو استفاده وکړي او خپلو خرڅو اجرانو ته وښيي چې دا د پولیس داسې کوي.
ښاغلي رحیمي زیاته کړه که په دې برخه کې کره اسناد او شواهد موجود وي هغه ته به رسیدګي وشي او عاملین به یې په جدي توګه تر عدلي او قانوني تعقیب لاندې ونیول سي. د بچه بازی او ګډا په ډیرو محفلونو کې د بچه بازانو او ډلو ترمنځ نښتې او حتی مرژوب له هم رامنځته شوې. څه موده مخکې په رسنیو کې داسې راپورونه خپاره شول چې د بغلان ولایت په دیسلا ولسوالۍ کې د واده په مراسمو کې د هلک په سر جګړه کې دوه ویشت تنه ووژل شول او لس نور ټپیان شول، خو اصغر چې د بچه بازانو خوا په محفلونو کې ګډول کیږي وایي چې له دې وروسته به هیڅکله هم یادې پدیدې ته مخه نه کړي.
کله چې آزاد شم زم د مور و پلار لاسونه ښکلوم، د هغوی پښو ته ځان اچوم او نور توبه وباسم او وروسته بیا خپل درسونه وایم او پلارنی کسب مې چې فلزکاري ده بیرته شروع کړو.
نوید چې د بچه بازانو ترمنځ په خوشبو مشهور دی وایي چې د راتلونکي لپاره کوم خاص پلان نه لري، خو وایي چې په محفلونو کې به ګډېږي.
ما خامی عادت ما نمیتونم
دا می عادت شوه نور کار نشم کوله، خو پولیس می ډیر تنگوی که دولت تزما دا شکایت وړاندې کړی خوښ بشم چې د خدو جامع می پرتن هم نبی پولیس می زوروی په خپل کالیو کې می هم نپریدی.
روان پیژندون کې وای هغه ماشومان او تنکی ځوانان چې ګډول کیږي او یا هم جنسی تیری ور باندې کیږي له ټولنې ځان بیلوي، لویانو ته د شک او بدګمانۍ په سترګه ګوري، په ځینو مواردو کې ځان وژنې ته مخه کوي، په ځان بې باوره کیږي او هڅه کوي چې نور ماشومان پر دغه ناوړه عمل اخته کړي. د کابل د دیني علماو شورا هم د بچه بازی عمل په سختو ټکو غاندي او وایي چې د اسلام د احکامو له مخې دا یو ناروا عمل او لویه ګناه ده. دې شورا ویلي چې کورنۍ باید د خپلو ماشومانو ساتنې ته په لازم ډول پام وکړي او هغوی پرې نږدي چې د بچه بازانو او نورو ناوړو کسانو لخوا ناسمو او ناروا کارونو ته مخه کړي. رحمت الله افغان، ازادي راډیو، کابل.
ژوند
آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وق در شری
په هنه
چې مو په مکتب کې د باران د پاره باندې نشته مو بزمګه کینو.
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو 2269 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه.
دا ساجی رادیو پروانه خبرونه کې روغتیا تر ژوند شتمنی پروګرام لرو. په دې پروګرام کې د ستوني د ناروغي په اړه د متخصص ډاکټر سرګندونی اوریدلی شي. البته نن له دریو تر پنځو بجو د ماسپښین تر شنه اسمان لاندې پروګرام لرو. په دې دوه ساعتونو کې پر دوو موضوعاتو بحث کیږي. ولې په افغانستان کې 40% ماشومان له زده کړو محروم دي؟ باید څه وشي چې افغان ماشومان د نړۍ د نورو هیوادونو د ماشومانو په شان زده کړه وکړی شي؟ او همدارس د نوي ملي چپیا او حراست او ثبات د چپو د جوړېدو هدف په دې پروګرام کې څېړل کیږي. خو اوس لنډ خبرونه له رحمت الله افغان څخه.
د هلمند په نهري سراج ولسوالۍ کې د پنجشنبې له ورځې راهیسې په پوځي عملیاتو کې لږ تر لږه 500 وسلوال وژل شوي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د تاجکستان حکومت په کندوز او فیض آباد کې خپل قونسلګرۍ د امنیتي ستونزو له امله بندې کړې دي. د پاکستان پولیسو په پېښور کې د افغانستان د ډیپلوماټانو لپاره امنیتي تدابیر زیات کړل. پاکستانی چارواکو پرون وویل چې د یوې افراطي ډلې جیش محمد زیاتې مدرسې ورتړلې دي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیالی ویکتور یانولن پرون د روسي د ولسمشر له سلاکار سره وکتل او د اوکرين د حالاتو په اړه ورسره خبرې وکړې. روسي چارواکي ادعا کوي چې د یاغیانو یو ډله په جنوبي سیمه کابردینو بلکاریا کې محاصره کړې ده. او په بورکینا فاسو کې د القاعده شبکې د وسلوالو په برید کې چې پر یو هوټل یې کړی ده لږ تر لږه شل تنه وژل شوي او په لسګونو نور ټپیان شوي دي.
په خوست کې په پرمختللی ټکنالوژي سنبال یو داسې روغتون جوړ شو چې د همدې نوې طبي ټکنالوژي په مټ به ډېر پرمختللي معاینات پکې ترسره شي. نجیب الله الوخیل د خوست له شاره.
د نوي جوړ شوی معالجوي روغتون په پرانیست غونډه کې د خوست د عامې روغتیا ریاست سلاکار ډاکټر سخی سردار د یاد روغتون د اسانتیاو په باب ازادۍ راډیو ته وویل چې قادری معالجوي روغتون د افغانستان په کچه د ټکنالوژۍ له نظره یو مهم او مجهز روغتیایي مرکز دی. په دې روغتون کې به هغه طبي معاینات ترسره کیږي کوم چې پخوا په پاکستان او هند کې ممکن و. ډاکټر سخی سردار زیاته کړه قادری معالجوي روغتون د هند او پاکستان له ګڼو لویو روغتونونو سره د همکارۍ تمامیت لري او دوی سره انټرنیټ پر مټ آنلاین پر لیکوي. که چیرې اړتیا پېښه ده نو نه یوازې دا چې د هغو هیوادونو د مجربو ډاکترانو له سلا مشورو به ګټه پورته کوي بلکې د اړتیا پر مهال به ناروغان هماغو روغتونونو ته د درملنې لپاره ورلیږي.
بون میرو یا د هډوکي مغز معاینه چې د زیاتو کمخونیو د مرضونو د معلومولو دپاره په کورېږي. د شکرې ناروغۍ پیشرفته معاینات دلته اجرا کېدای شي چې د زړه مریض به پیدا شو یا د زړه د انزمونو معاینه په کار وه هغه اوس دلته اجرا کېږي. همداسې د ینې ناروغۍ هغه چې مخکې دلته نه کېدی حتی په افغانستان کې نه کېدی نن په دې قدري روغتون ترسره کېدای شي.
بل لوري ته د شیخ زاید پوهنتون استاد پوهنوال ډاکټر بادشاه زر عبدالي د روغتیا پر سکتور پانګونه ډاکترانو او ناروغ لرونکو ته په ګټه بولي. نوي طبي ټکنالوژي راځي چې دا ټکنالوژي بیا په تشخیص او درملنه کې پوره رول لري.
مدرنه ټکنالوژي نقل کېږي او هغې په بیس کې بیا د مرض تشخیص او تداوي صورت نیسي. نو کله چې دا رامنځته کېږي طبعا په نرخ نه هم تاثیر لري.
دا چې د دې روغتون د جوړولو انګیزه سړغل پیدا شوه. د دې روغتون بنسټګر ډاکټر عبدالله قادری وایي چې یو لامل یې د ده د والد د زړه ناروغي وه چې د عمر د ډېروالي له کبله بل ځای ته د وړلو نه وو او بل په خوست کې تشخیص او درملنې لپاره هم امکانات موجود نه ول. دی زیاتوي خوست کې د طبي متخصصانو شمېر ډېر دی خو ټولې د روغتون او ټکنالوژۍ د برابرولو مالي امکانات نه لري.
د دولتي سکتور سره یوه همکاري ده. بعضې متخصصین چې موږ په خوست کې لرو خو اکثر
سره مصروف مصرفیت نه لري دولتي وظیفه دومره نشته یو خو یې د پوره مصرفیت پېږي بل چلن وي ساته هر وخت د شپې بنی مشپاویا کچې ته یو تکلیف پیدا شي مریضی پیدا شو کم از کم چې په نور دنیا کې پدې کمزور دولتو کې سرته رسیدي چې موږ ورسره وایو
په خوښ کې د ولایتي روغتون تر څنګ کڅه هم یو شمېر شخصي او خصوصي روغتونونه فعالیت لري خو ناروغلرون کې له خدماتو پوره رضایت نه لري دا ځکه چې لوی خوې خدمتونه د عام روغتیا ریاست لخوا په منظم ډول نه څارل کیږي او بل لور ته د ناروغانو اقتصادي کمزوري ته پکې نه کتل کیږي ناروغلرون کې وایي که ناروغي اسانه وي نو په ډېرې شخصي روغتونونو کې درملنه کیږي خو که ناروغ وخیم او خطرناک حالت ته داخل شي نو له شخصي ځایونو یې ولایتي روغتون ته رخصتوي چې بیا داسې نازک وخت ناروغانو ته د رواني او جسماني ستونزو د ډېرېدو لامل کیږي
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري
د ماښام له وو د سهار تر وو پورې بیا آشنا راډیو په منځني سپه دولش پښنوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي وړاندې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام د روغتیا تر هغه مخکې یو نړیواله مسله راخلو سپینه مڼۍ وایي چې پر تهران د اقتصادي بندیزونو د لرې کولو لپاره نړیوالو څارونکو ته انتظار کوي څو معلومه شي چې ایران تر کومه حده له نړیوالو سره د موافقې پر اساس خپل اټومي پروګرام محدود کړی دی د اټومي انرژي د څارنې د نړیوالې ادارې څارونکي د ایران د دې هڅو څارنه کوي او د خپل کار د پایلو یو راپور به سپینې ماڼۍ ته هم وړاندې کړي د سپینې ماڼۍ د ویان جاش ارنس څرګندونې د فرشتې جلالزی په راپور کې
د سپینې ماڼۍ ویان جاش ارنس وویل چې ایران له نړیوالو قدرتونو سره د اټومي موافقې د عملي کولو په لور مهم پرمختګونه کوي خو بندیزونه به تر هغو پر ځای وي چې د اټومي انرژۍ د څارنې نړیواله اداره په بشپړه خپلواکۍ تایید کړي چې د موافقې ټولې مهمې برخې عملي کړي دي جاش ارنس څرګنده کړې چې پر ایران د بې باورۍ لپاره کافي دلایل موجود دي او د اټومي انرژۍ د څارنې د نړیوالې ادارې دا رول چې باید د ایران له لوري د موافقې د عملي کولو هڅې تایید کړي یوازې تخنیکي مسله نشي ګڼل کېدلی
د دې
موافقې په اړه د بحثونو پر مهال دا منل شوې وه چې د اټومي انرژۍ د څارنې د نړیوالې ادارې خپلواکي او مهمې هڅې به یوازې تخنیکي اړخ نه لري د سپینې ماڼۍ ویان ټینګار وکړ چې پر ایران به فشارونه جاری وساتي د جاش ارنست په وینا امریکا د اټومي انرژۍ د څارنې له نړیوالې ادارې سره په دوامدار ډول په تماس کې ده او فکر نه کوي چې د دې ادارې څېړنې به د موافقې په عملي کېدو کې خنډ پېښ کړي
I would anticipate that the president will get a briefing on the findings but I also would not
زه دا څنګهرم چې ولسمشر اوباما به د اټومي انرژي د څارنې د نړیوالې ادارې د څارونکو د کار په اړه رپورت ترلاسه کړي خو ګمان کوم چې د دې رپورت کتل به د موافقې د عملي کولو لپاره پرمختګ له زیات خنډ سره مخامخ کړي ځکه موږ په دوامدار ډول له دې نړیوالې ادارې سره په تماس کې یو او د دوی د کار په اړه وخت په وخت معلومات ترلاسه کوو ایران او د نړۍ سترو قدرتونو چې 15 جمعې او هم ورته ویل کیږي د جولای په 14مه په ویانا کې اټومي موافقه وکړه
روغتیا د ژوند شتمنۍ
السلام علیکم د ازادي رادیو روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام ته خرغلی ز ناجیه صاحبایم او نن په خبرونه کې د ستوني درد د مخنیوي په اړه خبرې کوو تاسو معلومه ده چې د ستوني درد یو عام ناروغي ده او هر وخت ور باندې دخته کېدو امکان شته خو د هوا په سړېدو سره یې پیخي ډیریږي خاورې دوړې ناپاکه چاپیریال او د ماشومانو د بدن مقاومت چټواله د ستوني د درد مهم لاملونه ګڼل کیږي په خبرونه کې د ابن سینا روغتون د غوږ او ستوني د ناروغیو متخصص ډاکټر هارون اکبری را سره ملمه دی چې له هر څه مخکې ډاکټر صاحب ته خبر لاسوي
خیر اوسه
ډاکټر صاحب د خبرونه په سر کې ک معلومات راکړي چې ستوني درد څه ته وایي
بسم الله الرحمن الرحیم ستوني درد د التهاب د غشای مخاطی د بلعوم او تانسل ته وایي چې دواله پا مستونی درد طبی لحاظه پا دو برخو که در ویشل که که تا غشای مخاطی بلوم او تانسل تا دواله استونی درد تقریبا تکمیله وی
محل است کالا که که در دخی غدو پرده می راکر سر توی با را دغشو نهست دا او پا دیر دکتران او گروزی اون طور در دغرا که چه دیه هیس علاج میکیگی او دا چپ و در می دستونی چه در دکتر یه خواهواجی یا زوره یا دیسی لگه چی سی خارق غونده که ستونه می او که دغه غوږ علاج دې پروي کېږي چې راته څه دا ډاکټر صاحب هم وایو چې دغه علاج دا شلس دولس کاله کېږي دغه دغه شوی د ناست دپاره دی
و به ښه وروره اوس چرک راځي که نه زنگ جواب پرده جوړ ده او اعصاب د غوږ کې کار نه کوي اعصاب تقریبا فلج د کار نه کوي دوا سره فکر نکوم څنګه تداوی جواب ورکي بهترین لارې مغه ګوشکی یا سمک د صورته ډاکټر صاحبونو توصیه کړی او دا باید د سوي کې څنګه مطابق د خپل د غوږ عیار کې څنګه غجاره بنګاره څنګه غوږ اعصاب باندې بد تاثیر کوي هغه باید تنظیم کړي مشاله څنګه دغه شنوایی صحیح کیږي او د ستونې پاک ورته وایم څه هوا خراب ده ګرد غوړې بود دولې هوا ته منتشر ده څه خپل دا سبب ده ګرځي څنګه غشای مخاطی د ستونې هغه سره حساسي زرزر ستونه درد پیدا سی دا باید خپل سیرمونه نمکی سیرمونه کار واخلی غرغره نه کار واخلی لگ مقاومت دو وجود پورته که مشاله سی که گی
حجی صاحب عزیمی پولی که که ده لحلمن میربانی و که سلام علیکم حجی صاحب
سلامون خودی تا دکتر صاحب و طول آبیزم کتا بلاتی
که علیکم سلام
دکتر صاحب نمیده پختانو ده دولس کلمه که باز کلو غرز او د باسکټ دی بلیک یو سی خو دا غیما په واګ نه نوته دا وخت نه راته زخمی کړ نو وس د هغه وخت نه تر اوسه پورې ډاکټر صاحب یې وکاله شل کال کیږي چې دیږي دا غیما دی دا غواګ په برابر دا ستونه می تر دا غاډه دی ستونه تر مری تر دا کبرږي شروع کیږي
پاس لدینه چه ضربه ولگیده شنوایی آنن لمنزه لاره تدریجی لاره چرک از لغوگ نده رازی نرازی دغه په حکله باید بله تداوی غوالی سو باید داکتر سب تا مراجعه و که داکتر سب لنزدینه ماینه و که و گوری که پرده خرابی باید بل عملیات سی و پرده بیرتا پیوان سی و دوتا شنوایی بیرتا سی که گی او که دستون مشکل وی ستونه هم باید پریز وکه مخارشات غذاگانونه پریز وکه دوله و گرد خورونه پریز وکه او زمن که خپل موت واشونه یا غرغره دوامدار استفاده وکه دا انشالله رو رو سیکیگی غسرم
هلمان بلوریدون که ده سلام علیکم میره بنی وکی
کله میدانه چوم د یو ته حکمت سره د پاره باید څه کار چې د ټولې مرزي او د غوړ مرزي ورته پیدا نشي دغه کار ک او جواب راکی بس ډیره مهرباني وو
مننه وروره د ستونې درد منګه څو ډولته ویشای سو ویروسی ده وایرال باکتریال فنګل ویروسی ده څه دغه مستقیم مقاومت د وجود سره ارتباط لري که چیرې د منګه او تاسو مقاومت د وجود پورته وي هغه زر مداخله کوم وی کی مقاومت پورته ده زر بیرته مریض صحتمند کیږي که مقاومت ټیټ وي ورو ورو پیشرفت کوي او بل اختلالات هم ماین سره وړي نور مقاومت ډیر زیات رول لري که د موجود مقاومت پورته وي ان شاء الله اول خنې نیسی که وینیسی ډیر زر مریض ښه کیږي
مهرباني وکړئ السلام علیکم
نور جان بس دا یو مېش کې د خپل مدار کوي بس اواز مې مو سره ډیر بغم شوې دي نو هیڅ پاتې نه ته زما بس بارا کوي خرمې او تاثیر نه کوي
که ور سره ته بل ارزه از اون دردی سردردی شته کنه مخکم دا مشکل و که دا چه ورزی که چه هوا خراب سوی دا تکلیف فایده سوی
نه دا یا مشکلی هم داشتن
سوی مخکم مشکل نه و
نه
استونه که بلغم افرازات چرک کتکی گی ورسره کنه دا پوزی نه زکام ریزش کنه یه ورسره
نه
هیڅ نه زکان څه نه خبر د سوي کله خیره څه ډاکټر ته نږدې ک متخصص ته مراجعه وکړ څه وګوري څه د مشکل تانسلو سره ارتباط لري که خپل بلوم سره که د تانسل مشکل وي خغه ډاکټر صاحبان تداوی کوي پس له دوا نه درته عملیاتوي او که د ستون د الرژي د بیس کې و بیاغه دوا سره توصیه کیږي ان شاء الله مقاومت د وجود سره سپورت اسی صحیح کیږي
علیکم
سلام
زما ډاکټر صاحب دا پښتنه چې ډاکټر صاحب ورته مې ستاسو چې یو مې لږه یو مې کور ولا ده چې مې کې مې په پنځه کې بس د مې وخت بس دا چې دغه د شفا دې د زوب راځي او ګای وخت یو رک
خو
دې په دایو ستاسو نه ستاسو
او ورورا چرګ بویم کوي کنه کوي
کی چرګ بویم کوي بس یو وخت بیا دا تاسو د تاسو په بوب دی ګوري او شی ورکه بیا شی بیا څومره کې بیا
څونه وخت سول دې تکلیف نه
دې تکلیف بس په څنډو نشم کېدای کېږي په دوه نشم کېدای کېږي په کار کې پیدا کېږي
bale bale دا اکثرا ماشومانو کې دا وقات زیاتر پیدا کېږي کلس زکام ریزش ورته مین سرازی د خپل نفیر استاخی یا دانل کس له پوز نه وخت ارتباط لري دا قطر وسیتر او لنتر د میکروب زر وخت مداخله کوي او د غوګ هغه متوسط برخه التهاب مین سرازی نور هغه ک تداوی نسی پرده د غوګ له مین زولی پرده شکیږي او چرګ دوامدار شروع کوي اول قدم کې باید دا ورور وقایه وي کې همیشه تمام کوي سر منځي باید پخته واسلین سره مرتوب کې غوکه کې د صوبه تر نسی ځکه چې اختلاطاتونه جلوګیری سي کېدای سي کې پیشرفته سي شنوایی از دوکه تخریب که میکروب دماغ تا اعصاب تا انتقال که نور بهترین لاره داده است دا وقایه و که دوا و خوری که غصر وچ سوخه که نسو نور باید عملیات سی و بیرته پرده واچول سی
حفیظ الله خان ولی که دایی میره بانی
زما خونه خکی گیر آدیز دستران تقصر آدماغوسا در کریزاستا و داده
سونه وقت که گیر حفیظ الله خانه
یو همیش که گیر
وقت که نه و دا مشکل دا مخکې د ستوني درد مشکل نه و او نوی پیدا سوی نه و اکثرا دا مخارج گازات بخاریگان چه سنگ زغال به کیفیت مواد به کیفیت تیلونه گازونه و یو خانه وریده و برف و باران نشته دا طول سبب ده گرزی چه ویروس منتشر قطر ذرات هوایی شکل هوا که منتشر موجود ده آقا اکثرا مریض استنشاق کوی پوز لطریق نه و استون لطریق نه چو تانسل ده استون یو دفاعی سیستم ده دفاعی وزو بوده چه همیشه آقا میکروب سر تماس کده آقا زرزر منتنکیگی و درد پیدا کیگی دا ورور باید اول قدم که غرغره مالگ غرغره وی که انالجیزیک زده درد گوله استراحت انشالله سو برتسه کیگی
محمد یوسف نیمروز نا پولیگه که دای مربانی اوکی سلام علیکم
سلام
علیکم سلام
علیکم سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم دغه د ستوني او د غوږ او د پوزې تکلیف لري بعض اوقات پر غوږ باندې اوري او بعض اوقات یې نه اوري
و بهښې کله چې زکام ورته پیدا کېږي بیا نه اوري څه وخت کې نه اوري
نه نه د خپله چې د هغه ډاکترانو ته موږ بې وس ستا د سی پي مریضي لري او پاته څه اوسم بلې
اوسم زکام ده ورسره
څه دا پیدا شوی دی د دماغ بندش ورسره پیدا کوي د دماغ بندش پیدا کوي او د اورېدنې ډېر بعض اوقات اوري او بعض اوقات
بیا ساله خولې نه اخلي که له پوزې نه نیوی سي
د خولې نه هم نیسي د پوزې نه هم بعض اوقات ډېر کمي
ده زواب که ده سوایی چه ده مریض یا رینیت لری او زمن که کدیسی ادینوید هم چه او کتله ده ده نزج لنفاوی چه ده استون شا برخی که موقعیت لری اغا هم کدیسی چه سبب ده بندش ده پوزی وگرزی و فرازات وگرزی او میکروب غوک تا انتشار وکی هم اغا نلکیل لاری نسه ده پوزی نغوک تا ارتباط لری کله چه اغا تا میکروب لاره تقریبا یو نزله من سراز راولی چه نزلوی مرحله ورتوی زغ غوګ د پوی غوګ سر دپس د شنوایم کمیږي او فرازات مستونی خواته کتی کیږي سستونی دردم له همدی عمله ده نوردا دوامدار باید له ګرد خاورې ډوله و مخرج زراعت و نو ساتل سی او دوا و خوری انشالله چه نزده داکتر تا متخصص ده استونه تا مراجعه و که انشالله مشکل رفع کیگی
لطفله ده زبر لونه ده دخار دلو سالی تا سر خبر کن من از این سیرش خوزی ده او با تر روانی لکر سر بدا پسنه که ما چه ده او با ولی تر روانی دیر دکران رو رغلیم اغاوی سو پایده زل ده پنو تر سو
کوایشیش انده ده دوغک پرده اشکیدلای که دیسی در ده بخوانه وی کلاس ده میکروب پیشرفت و که مزمن شکل وی نیسی خپلا غشاد مخاطی ده متوسط غوک تا خپلا اردو که ورسره هم میکروبی که گی ده حالت که مزمن شکل هم ده خاصیت ده چی او مدد چرک رازی کلاس تداوی قطسی یا مریض وقایه اونه که بیرتا اوبه تیری گی پرده ده غوک خراب ده که دیسی اوبه تیرسی یا زکام ریزش حالتو که بیرتا مریض فعال پروسه تدبیلی گی او چرک اوبه بیا شروع کوی دا ورور باید وقایه و که اما اغا مخکنه خبره چه وکی باید پخته پا واسلین غوال که و وکی او نور زکام ریزش نزان و ساتی وقایه و که چرک و در ادخه کنه مریض باید یا مجهز سنتر تلار شی حال تا مریض عملیات سی و بیرتا هم پرده که دیسی سمزمان ورتا ترمیم سی
میربانی وکای سلام علیکم
السلام علیکم
وعلیکم السلام زن مدیفیکر
تابلا خیانه دکندار ولایت مارکل سرین متماس نیواره محترم دکتر صاحب سلام کوم دکتر صاحب سمدا پښتنه جداز ما پر د چپاس کر کد کیږي
څونه وخت کیږي
بس چې دا جمعې راسی په دوبی کې بس یو میاشي یو نیم میاشت کیږي سال ما را وخت پر د دولس بجو کوي
بیا سر ټیټ کې مانزه کې سترګې درنوالې پیدا کوي بعد بوی ور سره پیدا کیږي
نه څه پر دا بس تیر بوج
درې میاشتې کیږي
یو نیمه یا دوه میاشتې
به عطاولا خان په ځواب کې د سوایي چې مریض نظر په اعراض و علایم مریض سینوزیت لري کله چې ریزشونه دوامدار مریض ته پیدا سي یا خپله استیوم یا فوهه د ساینس بند کي ساینس مینځ کې چرک ذخیره کیږي سبب د سردردی ګرځي چې اکثرا د سهار نه تر دولس بجو پورې یا لس بجو پورې دوام کوي ورسره بد بوی هم ورسره لري درد تقریبا انتشار کوي چپ استرګه یا کیدایسي ښه استرګه کې خوات انتشار وکي دا باید اول قدم کې ځکه دوه میاشتې ساید تر اوسه مزمن ته تبدیل سوی نه ده باید دوا وخوري که دوا سره رفع سي ښه که نسي مجبور بیا لواش سي ورور خیرت دسته و که چه مریض ده چه یه وفته که اکثرا عامل وایرال ده زکه اوا خراب ده گرد خاور دول منتشر اوا که ده سبب ده استون درد که گی چه مریض باید کور که استراحت ور که او سار و مسخود سار ماخام چه اکثرا دول و اوا خراب وی و پورتا که گی اوا که منتشر که گی ماشوم پره نده او نور دواور تا انالجیزیک شروع که استراحت منزل که بیا خنس و متخصص ده گوشگولو تا ویست تداوی وکیل خیلی دل پاره چه ده منگو تاسه مقاومت ده وجود کتا نیستی بهترین لاره ورزش ده چه باید همیشه ورزش وکو ساعتمند و سیگی و او مقاومت نپورتکیگی نور خواله چه در زیاد رول داری میوه ده چه میوه نزیاد استفاده وکو چه اکثرا ترکیب که ویتامین سی یا کلسیم وی نو لبنیاتونه مسته کلاس که امکان وی استفاده وکو چلس مقاومت وجود در سر پورتکی تانسلا مثل عسكر وجود در قسمت خود دیوال بالون موقعیت داره که دو رای که طرق عظمی و تنفسی کنترل کرده همیشه با میکروب دوامدار در تماس می باشه، از او را از این رو دوامدار سبب گلوندردی در نزد مریض میشه که اسباب دیگه شستک انتانات مجاور در انف ناهی انف ساینسا میتونه که سبب گلوندردی شوه. نوشیدن نوشابه‌ای که گازات غیر منحل داره به صورت دوامدار، استفاده دوامدار الکل است، استفاده سیگرت است، استفاده نسوار چی از طریق دهن باشه چی از طریق انف باشه، همچنان در نزد اطفال که از غذاهای بازاری استفاده میکنه که به شکل سرباز در بازار به فروش میرسه که اکثرا انتانات ویروس در یا میشینه و سبب از این میشه که طفل از او استفاده کنه سبب گلوندردی میشه.
هم بیدنا زمار دا ولایت
پا مکتبو کی مرسل دا
ملی حکمتو تیک وشل شو اکمتو تیک درجات
او کخرابی دا
آزادی رادیو تا پا دیش میرخ پل پیغامون رو لگی سفر و سفر 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 دو و سالور دره شپاگیاو او یا هم سفر سفر سالور سو وشل دو یاو یاو دو سالور یاو یاو پینزه